پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویت آزادي رادیو ته غوږ یاست. بل یو ساعت خبرونه پیل شو. نن چهارشنبه ده، د لیندیا قوس شپږمه د نومبر 28مه. په راپورونو کې اوري چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډې چې ټاکل شوې وه د تیرې میلادي میاشتې پر 28مه او 30مه جوړه سي، لا یې هم دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. دا مو د خبرونې د سره موضوع د نور راپورونه هم څیړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو ملکي مرستندوی وګړی دی. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه د حکومت هغه پریکړه وڅېړي چې له مخې د پوځ د لوی درس جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره د نورو کلونو لپاره غځېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 20,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو ملکي مرستندوی وګړی دی. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د ښاغلي پومپیو په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو دا کارکوونکی د امریکا تبع او انیل راج نومېده. انیل راج د امریکا د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو نه افغانستان ته تللی وو او هلته یې له یوناما سره کار کاوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د یکشنبې د ورځې په برید کې د ملګرو ملتونو دوه نور کارکوونکي او درې عام افغانان هم ټپیان شوي وو. چا تر اوسه د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره کتلی. دا خبره په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر کړې ده. هغه ویلي پرون سه شنبه د طالبانو د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې هم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و. د افغانستان حکومت تهران ته د طالبانو د وروستي سفر په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې ویلي وو چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای د طالبان رسما له افغانستان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي وو. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونو نن خپل ټیسټ لوبه پیل کړه. دا لوبه د هند د لکنو ښار په ایکانا سټډیوم کې د افغانستان په کوربتوب روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ یا توپ وهنه کوي. تر دې دمه د افغانستان ټیم په 24 اورونو کې یو سلو یولس منډې کړي دي او اوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د هند په لکنو کې په تېره یو میاشت کې افغانستان او ویست انډیز درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې هم کړي دي. په یو ورځنیو کې درې سره لوبې ویست انډیز ګټلې او په شل ورځو کې بیا دوه لوبې د افغانستان ټیم ګټلې دي. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه نن د حکومت هغه پریکړه وڅېړي چې د پوځ د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره د درې نورو کلونو لپاره غځوي. د پاکستان د لوی څارنوال دفتر پرون وویل سترې محکمې پرون د باجوا د دورې غځول تر نن چهارشنبه پورې ځنډولی دی. بجوا د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2014 میلادي کال په نومبر کې د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 9 نیټه پای ته رسیږي. د پاکستان قضیه القضات سید کوسا پرون د دې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوا د دورې د غځولو په اړه د حکومت پر پریکړې پر نیمګړتیاو انتقاد وکړ او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا پوځ د لوی درسیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه. کوسا د پوځ او حکومت استازو ته ویلي چې محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو په جزئیاتو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 20,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبرلان ته وویل متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤول دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 133 کسانو د مرګ سبب شوي دي. ایراني چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړې ده. ایران د هغو اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تېرې اونۍ د دې هېواد په 300 زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت د تیلو بیه لوړې او ویش په زیره کړ. او لږ تر لږه 8 تنه ګرځندویان چې ډیری روسان دي پرون د دومینکن جمهوریت په ختیځ کې د هومای ښارګوټي ته نږدې د بس په ټکر کې ټپیان شوي دي. په دومینکن جمهوریت کې د روسي ګرځندویانو دا بس موټر هوایي ډګر ته په لاره و چې له یوې لارۍ سره یې ټکر وکړ. په یوټیوب باندې له دې پیښې په یو تازه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې بس اوښتی او لارې د ترافیکو په مخ تړلې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه چې ټاکل شوې وه د تیر میاشتې په وروستیو کې جوړې سي لا یې هم دقیق نیټه نه ده په ډاګه سوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د معترضو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
هیله مند سو چې مونږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری دی چې دی او ولایتو کې چې پاتې هغه هم مونږ جلا کو او ابتدایي پایلې لرو.
په لوګر کې د مدني ټولنې د فعالانو د نیول سو فعالانو کورنیو د هغوی د برخلیک په اړه اندېښنه وشوده.
احوال به فامیل شروع میداد مش خبر نمازی چند روز میشد دنده مورد خبر نبوده.
په خبرونه کې د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران ویلي د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام کوي چې له لندن له خبرېدونکي فارسي ژبې ټلویزیون ایران انټرنیشنل سره تړاو لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېږي. په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه چې ټاکل شوې وه د تیرې میاشتې پر 29 او 30 نیټه جوړه سي لا یې هم د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. افغان حکومت په دې اړه څه نوی خو د وسلولو طالبانو د قطر دفتر وایي چې د اوس لپاره دا غونډه ځنډېدلې ده. اکرام الله اکرام د په دې اړه معلومات راټول کړي دي. اکرام صاحب، د قطر د غونډې په اړه وروستي معلومات له تاسو سره څه دي؟
ډیر زیاته مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل تر دې دمه له دغه ناستې دقیقه نیټه نه ده څرګنده شوې. د قطر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي دي چې دغه ناسته ځنډېدلې نه ده، ځنډېدلې ده خو لغوه شوې نه ده. او دې سبب هم د افغان حکومت خودلی دی په ډاګه کړی دی چې هغه لیست چې د دواړو لوریو لخوانه پرې توافق شوی و چې په چین کې به د چین په ناسته کې به ګډون کوي، وایي چې افغان حکومت دغه لیست تبدیل کړی دی او مهم سیاسي مشران یې دغه لیست نه ایستلي دي او افغان لوړپوړي چارواکي پکې اچولي وو. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود و چې دغه ناسته لغوه شوې ده او دلیل یې همدغه ښودل شوی و چې دغه لیست سره د طالبانو مخالفت ښودل شوی. خو تازه معلومات هم دا دي چې دا یوازې ځنډېدلې ده، تر دې دمه لا بیا هم دقیقه نیټه نه ده معلومه. وړاندې داسې ټاکل شوی و چې دغه ناسته به د تیرې میلادي میاشتې په 29 او 30 نیټه باندې جوړه شي خو وروسته بیا وځنډېده. بله سالی صاحب.
اکرام صاحب، افغان حکومت د طالبانو د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویلي دي د قطر د غونډې په تړاو؟
سو شی بی وړان دی چې زه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ګران هیواد سره وغږیدم. نوموړي وویل چې تر دې د مورته د چین د حکومت له لوري نه افغان حکومت ته د دغه ناستې په اړه باندې د ناستې د جوړېدو د نیټې په اړه او یا هم د ځنډېدو او یا هم د لغوه کېدو په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. دوی لا هم په هغه لیست باندې کار کوي چې په دغه ناسته کې به ګډون کوي. کوم کسان چې پکې ګډون کوي په هغه لیست باندې کار شروع دی او ګران هیواد وویل تر څو دغه لیست وروستی شي بیا به له رسنیو سره شریک کړي. ښاغلي هیواد وویل
څنګه مجلس دا کړه چینایانو طرح کړی و، د چین دولت له خوا نه طرح شوی و. موږ منتظر یاستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یا د لغوه کېدو په هکله کوم رسمي پیام نه دی راکړی. د طالبان د افغانستان دولت په لیست باندې کار کړی ده، نهایي شوی نه ده.
او سالی صاحب تاسو چې پوښتنه وکړه چې د روسي سرګندونو په اړه باندې د طالبانو ګران هیواد ویل چې طالبانو ته پکار ده چې په خپل لیست باندې دوی کار وکړي، نه دا چې د افغان حکومت د لیست په اړه باندې دوی سرګندونی وکړي. بله سالی
اکرام صاحب، د ایران ایرنا خبری اجانس او نورو رسنیو راپور ورکړی دی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیات په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره کتلی. ایران ویلي دي چې دا هڅې افغانستان ته د سولې د ستنېدو په لړ کې کیږي. د دې هیات د تاک په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې حکومت څه ویلي دي او خلک څه وایي.
افغان حکومت دغه سفر په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال ملا برادر د سفر په اړه ایران ته تردید مت سندي ویلي. خو طالبانو چې په خپل ټویټر باندې لیکلي دي سویل شاهین هغه دادي چې د ملا برادر په مشرۍ باندې دغه پلاوی ایران ته رسیدلې. دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره یې کتلي دي او د افغانستان د سولې په مسله باندې خبرې کړي دي. دا په وروستیو کې د طالبانو سوم سفر دی چې دغه هیواد ته کوي. لدینه مخکې د سپتمبر په میاشت کې هم د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و. افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، شاید وروسته خبرې وکړي که څه ویل به وروسته به اوریدونکو سره شریکو.
ډیره مننه د اکرام له اکرام څخه. مو په قطر کې د طالبانو د مذاکرو د احتمالي مذاکرو د ځنډېدو او په چین کې د سولې د بین الافغاني غونډې د ځنډېدو په اړه معلومات واوریدل. دا مو هم اوریدل چې د طالبانو یو هیات ایران ته سفر کړی او په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. ورزو بل موضوع راخلو. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدي کورنۍ د دوی په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی دغه دوه کسان د ملي امنیت لخوا نیول سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له موسی محمودي او احسان الله حمیدي سره د ملي امنیت ریاست چلند ناسم بللی دی. فیروزی عزیزی د دوی د کورونی لغړو سره خبرې کړي. وروستي جزئیات لدې څخه ورو. فیروزه جانی، د دغو کسانو کورنیو څه ویلي دي چې آیا له دوی سره په خبرو بریالي سوي دي یا د دوی د برخلیک په اړه له دوی سره وروستي معلومات شریک سوي دي؟
مننه سالی صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. ما څو شیبه مخکې د موسی محمودي، البته د لوګر ولایت د مدني ټولنو د رئیس له همکارانو سره خبرې وکړلې. همدارنګه د احسان الله حمیدي چې دغه مدني ټولنو یو غړی دی، د هغې له کورنۍ سره مې خبرې وکړلې. دوی اندېښنه ښیي چې تر دې دمه هیڅ ډول معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي. و ورځې دوی بد حالت تیر کړی دی په کور کې، زخته زیات اندېښمن و د کورنۍ ټول غړي. د دې لپاره چې کله ملي امنیت ریاست دا دوه کسان بولی دي له ځان سره، نو دوی کورنۍ ته او دوستانو ته کوم کسان چې دوی ورسره پیژني هیڅ ډول معلومات ورسره نه و شریک کړي. همدارنګه دوی وایي چې دا کار باید د امنیت ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو لوی چارنوالي او یا هم ورته نورو بنسټونو تر سره کړی وای. د کورنۍ، البته د احسان الله حمیدي د کورنۍ یو غړي ماته په دې اړه وویل.
تقریبا امروز هفت روز میشه ما از هیچ احوالی نداریم، ولی شب در خبرها شنیدیم که میگه یا امنیت ملی گرفتن. میگه امنیت ملی که وقتی یار میگرف میگه که ما برای حفظ جان یا گرفتیم، نه وقتی که یار جانش در خطر بود یار ما گرفتیم. ولی احوال خوب فامیلشون میداد
مو هیچ خبر نمازی می چند روز میشد زنده و مورد خبر نبوده. الا ولی ما شب خبر شده خبر شنیدیم که یاد زنده است و امنیت ملی گرفته. اگر امنیت ملی ها رو میگرفت چرا بسردی یا قرار گرفتن؟ ما ایره میگم که اگر حقیقت گفتن که مشکل خود مردم هیچ حقیقت هم نگوید دیگه بازی خود کار یا جرم نکردن یا صرف حقیقت رو برا کردن.
بله سالسه بلکا څنګه چې تیر ورځ هم موږ په خپل راپورونو کې د مسایل درلودل تیر شپه ناوخته د ولسمشری مانی نه ویلا میا خبره سو په غیلا میا کې ولسمشری غنی ټینګار کړای چې ملي امنیت ریاست باید دا کار یا د اقدام نو تر سره کړای بلکې د افغانستان د کورنیو چار وزارت دا اقدام کړای وای او اوس هم باید د افغانستان ملي ریاست امنیه البته د امنیت او ملي ریاست دا موضوع د افغانستان د کورنیو چار وزارت وسپاری هغه له موسی محمودی او مدارنګل هم احسان الله حمیدی سره د ملي امنیت د ریاست چلان انسان بللې دی په ورته وخت کې پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یو اعلامیه خبره کړه په هغه کې هغه د سازمان خپل اندېښنه څرګند کړه یا په ډاګه کړه او وی ویل چې هغه هم د کورن د دوی د دوه کسانو د کورنۍ په شان وویل چې دا کار باید لوی څارنوالۍ یا پولیسو تر سره کړی وای نه امنیت ریاست.
ډېر مننه د پیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې د لوګر د مدني ټولنې د مشر موسی محمودی او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدی کورنۍ وایي چې د دوی په اړه اندېښنه لري او له دوی سره د دغو کسانو په اړه معلومات نه دي شریک شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفی خبري.
د افغاني فرشونو او غالیو اداره وایي د وطني غالیو په صادراتو کې دیش سلنه کموالی راغلی. دغه اداره وایي که څه هم حکومت په هیواد کې د غالیو صنعت ته ډیره پاملرنه نه ده کړې خو ټینګار کوي چې د پراختیا لپاره یې یوه غوره لار له افغاني غالیو د دولتي ادارو او بنسټونو استفاده ده. د دې ادارې عمومي مسؤول عبدالقهار خوشخلق ازادي راډیو ته وویل نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د افغاني غالیو لپاره په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د غالیو د صادراتو کچه د قناعت وړ ادبي او وایي په تیرو نهو میاشتو کې د اتلس میلیونه ډالرو په ارزښت افغاني غالۍ بهر ته صادر شوي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو د برخې مسؤلې هدیه سیرت ازادي راډیو ته وویل دوی د افغاني غالیو د بازار موندنې په هدف ډېرې هڅې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ او په دولتي ادارو کې ورنه د ګټې اخیستنې په اړه ټینګار کړی و. د مالی وزارت سرپرست وزیر قزاقستان سره د جنس په جنسه تبادله په هوکړه لیک ټینګار وکړ. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ له وزیر سره د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګریزو همکارۍ هوکړه لیک په پیل کېدو خبرې شوې. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مالی او کرنې وزارت سرپرستانو د هوکړه لیک پر بنسټ قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیو د صادرولو په برخه کې له هغه هیواد څخه افغانستان ته د غنمو په واردولو ټینګار شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته ویا افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ روش پګتی افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه نوي افغانۍ.
د سیاسي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یو بهرني مسله تعقیبو. ایران وایي د هغو کسانو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن خبریدونکي فارسي ژبې تلویزیون سره تړاو ولري. د بدسل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې وزارت یې په ایران کې د اعتراضونو په تړاو شاوخوا 2000 پیغامونه، عکسونه او ویډیوګانې ترلاسه کړي چې په هغو کې د اعتراض کوونکو شکنجه شول کیږي. اسمت سروان د ایران د اړوند مسایل تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. سروان صاحب، خبرونه د شرغلس په سر کې کدره تو وایي چې پر ایران انټرنیشنل تلویزیون د ایران د حکومت د اقداماتو جزئیات څه دي؟
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل په اوله کې، ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپریدونکي فارسي تلویزیون سره ارتباط ولري. ایرانی چارواکو پر دې تلویزیونی شبکې تور پوری کړی چې تیره اونۍ په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د خبرونو او راپورونو د خپرولو په ترڅ کې بې‌طرفي نه رعایت کړي. د بشنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیره اونۍ د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 تنه وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې یو شمېر کارکوونکي به د خپلو مالونو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري اژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي چې څه ډول محدودیتونه، خو کېدای شي دوی به د دوی کورونه او جایدادونه ضبط کړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیوني شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولي دي. دا تلویزیونی شبکه چې په 2018 میلادي کال کې خبرونه پیل کړې، د ځینو ایرانی چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تړاو لري، یعنی دوی وایي چې سعودي عربستان یې تمویلوي. د راپورونو پر اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د ځینو نورو حقوق نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت نا وخت ځورولي چې په بهر کې خبریالي کوي یا د ایران لپاره په یو نه یو شکل سره نشات کوي.
بل سرون صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د ایران د حکومت له خوا د مظاهرچانو د زورولو په اړه د اسنادو خبره کړې ده. دغه اسناد او مدارک څه دي؟
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د زورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 2000 پیغامونه، ویډیوګانې یا واکسونه ترلاسه کړي دي. پامپیو پرون سه شنبه په یو مرکه کې له خبریالانو سره، البته په مرکه کې، وویل چې د ولسمشر ترامپ په خپل د ایران وروستي اعتراضونه چې د دغه هیواد په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو وار بیا د وایي چې د ایران خلک یو وار بیا د دغه هیواد پر ناوړه اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه او کوڅو ته راووتل. پامپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤول وبلل. ده وویل چې د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو غوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. یعنی هغه کسان چې په دې ویډیوګانو په دې اسنادو کې ثابتېږي چې خلک ځوروي او وحي او ټکوي، نو امریکا به هغه په نخه کې او په یغو به راز راز بندیزونه ولګوي. پامپیو دا هم ویلي چې تر اوسه پورې دا ډول نږدې 2000 ویډیوګانې، پیغامونه، واکسونه د ټلیګرام له لارې ترلاسه کړي دي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي.
ډېر مننه لیسمت څاروان څخه مو د ایران د وروستي وضعیت په اړه معلومات واوریدل.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی له مترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه دور کړي. د کمیسیون په حواله په شپږ ورځو ولایتونو کې د دوی درایو د بیاشمیرنې او تفتیش کار په بشپړېدو دی، خو د ولایتونو برخلیک لا هم معلوم نه دی. امید ظاهر مل دا مسله تعقیب کړي. د کابل استودیو نور جزئیات وړاندې کوي.
پورا دو میاشتې وشوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې شوي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان نه دی کړی، بلکې نه دی توانېدلی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې بهیر هم بشپړ کړي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په شپږویشت ولایتونو کې د دوی کار نن بشپړیږي، خو په اووه ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې بهیر له بنبست سره مخ دی، خو دوی هیله مند دي چې دا ستونزه حل شي. جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پکې د رایو بیاشمیرنې او څېړنې ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او څېړنې اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
موږ نن هم ورته منتظر یو، هیله مند سو چې موږ ته اجازه را کی چې لار شو هغه تکراری رہی چې دی و ولایتو کې چپات یا هغه مونږه جلا کو او ابتدائی پایلې لا مونږ ورنه هله کړی دا چې مونږ ته د قانون مطابق د اصول مطابق مونږ ته اجازه را کی چې مونږه پاک رہی د ناپاکو نه جدا کو مونږ شپږ ولایت اخلاص کو بیا به رهبری مجلس کی ورسره د مجلس نه به نتیجه هیوادوالو تاسو سره شریکو
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځلونو ویلي چې د معترضینو ماندانو پښتون او اندېښنو ته یې د قانون په رڼا کې ځواب ورکړی خو معترضین وایي کمیسیون تر اوسه د دوی په قانع کولو کې پاتې راغلی. ولسمشری ته نومان عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي. ښاغلي عبدالله عبدالله زیاته کړې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو انتخاباتي ټیم په امر کار کوي، خپلواکي یې تر پوښتنې لاندې راغلی او د کار پایلې هم مشروعیت نه لري. هغه خبرداری ورکړی که د ټاکنو کمیسیون قانوني مسیر ته مخه نه کړي د ټولو بدو پایلو مسؤلیت به یې پر غاړه وي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې پرون هم خبرداری ورکړی و که چیرې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د 300 زره تقلبي رایو په اړه پرېکړه اعلان نشي دوی به اعتراض پیل کړي. بلخوا بیا دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه باید د نورو مشورو او فرمایشاتو ته په تمه واوسي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل کمیسیون نه باید نور د خلکو وخت ضایع کړي.
په دې تاکید کوو چې د انتخاباتو کمیسیون دې نور وخت نه ضایع کوي، خپل ټایم لاینونه دې مراد کړي او د قانون او خپل طرزالعملونو په رڼا کې دې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
بلورته بیا خلک وایي د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د کمیسیون پڅو کارونو ستړي کړي دي. دوی وایي کمیسیون نور باید د خلکو د زغم امتحان وانخلي او خپل وروستۍ پریکړه وکړي.
د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل له معترضو کاندیدانو سره یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له معترضو کاندیدانو په وار وار غوښتنه کړې چې له دې کمیسیون سره همکاري وکړي او په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړي چې کمیسیون وکولی سي د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. اوس په ناجیه ساپی راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی دویم ځلی ټاکنی باید د یوې بې پرې ادارې تر څار لاندې ترسره شي. وړاندې راغلی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د پایلو ځنډیدل او د ټاکنیزو ډلو ترمنځ روانو کړکیچونو خلکو ته ګڼې اندېښنې راپیدا کړې او دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون باور له منځه وړی. د سرمقالې د لیکوال په باور که چیرې د ټاکنیزو ډلو ترمنځ ستونزې حل نه شي هیواد به له یو نوي کړکیچ سره مخ شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا خپله سرمقاله د سولې پروسې راتلونکي ناسی ته ځانګړې کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د سولې لپاره د یو مادیزې طرحې سربیره د حقنی شبکې درې بندیان آزاد کړل او اوس یې د چین غونډې لپاره تیاری نیولی چې د لومړي ځل لپاره پکې د طالبانو سره خبرې کیږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي په خواشینۍ سره چې د دې غونډې د ګډوډولو لپاره هم هڅې روانې دي او یو شمېر هغه ډلې چې له سولې ویره لري د دولت د دغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. د سرمقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ لپاره هم ډیره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده. نو له همدې امله سیمه او نړۍ په افغانستان کې د سولې غوښتنه او د حکومت له دغه دریزه ننګه او ملاتړ کوي. د سرمقالې په پای کې لیکل شوی په همدې روحیه د چین غونډه پلان شوی او امریکا نړیواله ټولنه ملګري ملتونه او په تیره بیا اروپا او د افغانستان ترڅنګ د سیمې نور هیوادونه د روان او تلپاتې ګډې ګټې لپاره د سولې غوښتنه کوي. سرخط ورځپاڼې بیا د نورو مسایلو ترڅنګ د کورنیو بې ځایه شویو ژوند ته کتنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي یوازې سږ کال 315,000 کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په سرمقاله کې راغلي جګړو له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې نه یوازې د لکونو افغانانو ژوند اخیستی بلکې په همدې شمېر کورنۍ کړولي، د کور سرپرستان یې ترې اخیستي، مېرمنې کونډې، ماشومان بې پلاره او خویندې بیرونو کړې. په سرمقاله کې راغلي دغه خونړۍ جګړه لا هم روانه ده او هره ورځ په بېلابېلو نومونو لسګونه افغانان پکې وژل کېږي او د دې ترڅنګ ډېری کورنۍ هم بې ځایه شوي چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سرمقالې په پای کې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته په اشارې لیکل شوي چې دا شمېر افغانان تر ډېره د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د خپلواک ساپی په نامه اوریدون کې د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون باید د جمهوري ریاست لومړنۍ پایلې اجرا اعلان کړي چې د خلکو دغه اوږد انتظار پای ته ورسیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، فکر نه کوم چې د طالبانو افغان حکومت او د امریکا د استازو له مخامو خبرو پرته هیواد ته سوله راسي. د جعفري په نامه اوریدون کې لیکلي چې په هیواد کې د سون موادو او د غنمو بیه زیاته سوې ده. بل اوریدونکي خپل نوم نه دي لیکلي خو وایي چې د زابل پر لویه لار باندې خلک له پولیسو څخه په تکلیف دي چې له پولیسو له هر چا څخه په زور پیسې اخلي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې لیکلي، په دې ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، له دولت څخه د هیله کړې چې په دې ژمي کې د ملکیانو خیال وساتي. جمال شاه له کندهار لیکلي، د کندهار ښار خراب او سړکونو خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. او فضل کریم درویش له پکتیا لیکي، باید حکومتي چارواکي د خپلو ګټو لپاره د سولې چانس له لاسه ور نه کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي چې د مخدره موادو د کښت کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث شوی دی. خو اوس 12:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په کابل کې د تېرې یکشنبې د ورځې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو امریکایي د ملکي مرستندویه کارکوونکیو. د امریکا دغه ادبه انیل راج نومېده او د ملګرو ملتونو له ادارې یونامه سره کار کاوه. طالبان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره انکتلی. دا خبره په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. لکه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې، دا تهران ته د طالبانو د پلاوی دوهم سفر دی. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د هند لکنو ښار کې روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ یا توپ وهنه کوي. تر دې دمه افغان ټیم په 30 اورونو کې 138 منډې کړي او ول لوبغاړي سوځېدلې دي. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه نن د حکومت پر هغې پرېکړې غور وکړي چې له مخې د دې هېواد د پوځ د لوی درسې جنرال قمر جاوید باجوا دنده د 3 کلونو لپاره غځولې ده. باجوا چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوځ د لوی درسې په توګه دنده مخته وړي، روانه 3 دوره بل سبا د جمعې پر ورځ پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستو اعتراضونو د ځپلو په تړاو تر 30,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو په ترڅ کې د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 143 کسانو د مرګ سبب شوي او لږ تر لږه 20 ګرځندویان چې ډیری روسان دي پرون د دامینک جمهوریت په ختیځ کې د همای ښارګوټي ته نږدې د بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو د نشي موادو له لارې لاسته راغلو پیسو په وسیله خپل جنګي ځواک پیاوړی کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې